د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو دا ونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنګلادیش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې یو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنګلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزولې ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو انشاءالله. د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو په البته پایلو به څلور ورځې نه و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و چې د مسینک لوبډلو ته ولیدل چې پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیز ټیسټ لوبلړې د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندرې. پیلی بیا هم د بنگلادیش پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوي نس کسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان د یوې خبري ناستې پر مهال د بنگلادیش پر وړاندې درې یو ورځنیو سیالیو ته داسې 19 کسیز افغان لوبډله اعلان کړه چې د کرکټ یو شمېر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلي چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبي ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. په اعلان شویو لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاء الرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلادیش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15، 8 او 11 نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلادیش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولای د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي. غزیات کړه
سلیکشن تاسو خبري استئ چې دومره آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا تبن دا مینوال فانز دا هم څوک خوخی څوک نه خوخی د چا خوخه بیلې د چا بیلې د چا نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په ورځ کې یا په دوه ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې دی انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تېرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ یې کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دی ثابت شوي.
دغه راز نوموړي د نونو سو ټاکل شویو لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل،
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم، موږ ټیم په دو برخو روزلای ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله، د ټیم سره کوم ټیم نونو کسان موږ اناؤنس کوو، دا به تر ورلد کپ پورې موږ تاسو تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نورو سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډېر کار پې کړی ده پیغجي باندې. زه نه غواړم چې هغه شیان ډېر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. او ډی آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو، او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سینټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلی شو. دیکې انجریز هم راځي، دیکې نور مسائل هم راځي، ډسپلین هم راځي، نو هغوی ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکون کې دلګي د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جامو پورې به د دوی تر څار لاندې وي، او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سو له همدې لسو لوبغاړو به غوړسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، گلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ. د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړی لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه، توپهنه غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوي منډې وکړې، او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپل پاڼۍ ونه غځوله او استرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جو روټ سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپل لومړۍ پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیم ورځې ټول لوبغاړي په 386 منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره درې وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډېر دوام ونه کړ، او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 283 منډې وکړې، او آسترالیا ته د 201 منډو هدف وټاکه. په آسترالیاوي توپ اچونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول، او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. آسترالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو 34 نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه، او دا اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویره ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 24 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. مسینک په پایلوبه کې امو ماته کړه او د دویم پړاو اتلولي وګټله. بیا د لوبډلې د ټورنمنت له پایله تر پایه خلوبه وکړه او لوبغاړو یې ګڼې جایزې هم وګټلې. راځئ چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د 109 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه، او اتلولی یې وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18مه نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16مه نیټه د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ مس عینک ترسره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران و چې 93 منډې یې کړې وې. عامو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. عامو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدی اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خو د مس عینک په توپ اچوونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. دغه راز مس عینک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم ترسره کړه او د برکت الله د سلیزې پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. عامو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالۍ یې وبایلله. شهزاد محمدی په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل
د میرویس نیکه د نامه لاندې د ورځنی سیالۍ د زونونو په کچه د ورځنی سیالۍ چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و، د مې پاته 28مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دواړو لوبغاړو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درویش ورځې وخت ونیوه او نن د جون په 16مه باندې پایلوبه او البته پایلوبه څلور ورځنۍ وه چې د عامو د مس عینک لوبډلو ترمنځ وه، چې د مس عینک لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې عامو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ دغه جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نویو هلکانو کې یو ښه دا و چې تکړه تکړه ځوانان پکې پیدا کړل.
دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم وشوې د سپینغار، عامو، بست، بند امیر او مس عینک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په 2 لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې 11 سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اگست په 1 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 12 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تال 14 سیالۍ ترسره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یوځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړې شي چې د هغې پړاو دوه مخکښې لوبډلې پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پایلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکن فو د خبر له مخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالي د اکتوبر په 12مه نیټه په دلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 23مه نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په تورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15مه نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند، د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د 10 هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13مه نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوي ترمنځ وچی کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالینډ هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9مې نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبو وروستی مطلب مو د پرتګال د مخکښ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو دی. هغه یو بله تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیګ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په نهاتیایمه دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپل لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالۍ خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالۍ پر مهال د افغانستان د خرابې لوبې ټول اړخونه ځواب کړې دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د اعلان شوي لوبغاړو په تړاو هم پوښتلې ده. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټیسټ سیالۍ وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوي هغه پایله؟ د منلو وړ وه د افغان لوبډلې لپاره
د بنگلاديش په خلاف چې کوم ټیسټ کرکټ اوس له دې نه معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی ده. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو، هلته موږ بنگلاديش ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه، او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده سي دا که په ټوله کې داسې راټول کړو، ډومیسټک کرکټ ته راسو، د 4D کرکټ معیار ته راسو، یا نور د 3D کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سي دي، د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سي دي په شاتل لیدي، پرمختګ نه ده سوی، او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا واسه موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای، واغه سي ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډل اعلان شو، ځینو خلکو پرې نیوکه وکړې. ستاسو لاندې یاد لوبډله کمزوري وو او که څه بل مسله و چې په دومره لوی توپیر لوبې او بیلله؟
بالکل، کومګه وګورو بیا به دې دومره پښتنې کې لکښه تلارسو چې موږ په یدو سی یاره بګه دا کس سیالې لرو، یا دومره ټپ سختې ورځنی لوبې لرو، دې ته ټیم تیارول په کارو، د خلکو نیوکه پر ځای باندې وي، د ټیم تیارول په کارو، لوبغاړي قتل په کارو. د سینې کې چې اوچا دوه درې کال مخکې په ټیسټ کې خبالین کړی، یا به نن هم خکې د دې ارزیابي کول په کارو، بیا سی وو لوبډله د لوبډلې یو خصې انتخاب په کارو، یو نو وخت سوی وو، هغه یو نو وخت دا 15 وکټې واخیستې او ډېر زبردست بولینګ وسو. ته وګوره څومره نو بول وسو، څومره دا نو بول کول یا وایټ کول، دا د ناسم تیاری وجه ده. نو دغه شیانو ته فکر په کارو، او مخکې نه دې ته پلانینګ کول په کارو، لدینه مخکې داسې کیمپونه یا داسې ټورنمنټونه ترسره سو چې د غوزر
حشمت شهیدی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کاله وروسته ټیسټ لوبه وکړه. منې ورسره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدی چې موږ دوه کاله کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې به دا خبر درته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری په کار و. موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبې کوي یا ټیسټ میچ لرو، دې ته د موږ مخکې نه پلاننګ په کار و، موږ ته 4D کرکټ په کار و، لوبغاړو ته داسې تمرینات په کار و. نو بیا به یو څه هغه سوي وي، خو بیا هم ښه لوبغاړي که ته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه هم لري، په یو ټایم باندې چې دا ون ډي سیریز هم لري، ټي ټوینټي سیریز هم لري، په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دننه درې واړه فارمټه کوي او په درې واړه فارمټه کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولای شي. نو مونږ په هر طرف باندې چې دا شاته تللي یو.
افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې وکړه، آیا سمه پریکړه وه؟ او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړې؟
بالکل، که وګورو موږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې موږ چې د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو، امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوي یو، خو موږ بیا هم فایده ترې وانخیسته. څنګه چې دغو فاست بالرانو بولینګ کوو، د موږ فاست بالرانو بولینګ کوو او موږ ډېر زیات نو بول کول، موږ سپینران څنګه بولینګ کوو، دغه سپینرانو نو ټول دغه دی لوبي په ډیسپلین کې ډېر زیات فرق وو، په پلان عملی کولو کې ډېر زیات فرق وو. نو کبیا هم موږ توپ وهنه هم کړی وای، ریزلټ کې به ډېر زیات فرق نه و راغلی، ځکه موږ داسې معلومېدو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډېر یو کمزوري لوبډله یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید ټیسټ لوبو حقدار لوبغاړي خو چانس ورنکړل شو. ستاسې څاندې؟
او بالکل، که وګورو د خلکو دا نیوه کسیده تر یو حده پورې په ځای باندې ده چې نوي لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول سوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم و چې دا بعضې نوو لوبغاړو په فورډي کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو. زما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل په سله په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی. کچې ته خپل کارکردګي خودلې نه وای، دوی بخپله خپل ورتیا لیدلې و، ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته پاینده کې نور سمه خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه، خو د لوبغاړو ورتیا لیدل سیوډي زیات اړینو او ضروری و.
د سلیکشن لپاره یو بیا نوې مشر وټاکل شو، اسدالله خان مخکې هم دا دنده تر سره کړې ده. تاسې به ورسته نیس کانفرنس لی اوریدلې وی، د خبرو په تړاوی څه نظر لري؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې شوی ده او د غلاوی کمیټه غړی هم پاتې شوی ده، سرپرست یې هم پاتې شوی ده. خو دا حالات ډیره وخت د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي. کومګه وګورو مونږ په یو ټورنمنټ کې ملي ویلو لوبډل سره نه یوتللی، هر وخت مونږ لوبډل تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولی دی خو موقع هم نه دا ورکړې. دا یو چیلنج ده او وسط سي دا یو تخنیکی سړی ده، ګورو سي دی چیلنجونو ته د څومره دی خوالي ټکی گدي او څومره په مخ دی.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنۍ سیالیو ته نن نس لوبغاړي او لس احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړی دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسی ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې انتخاب نه مونږه دا انګیزه کولای شو چې په سلیکشن کې لاوسه پوری مسائل شته، ټیم صدا لا پوره صحیح نه ده انتخاب، نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو. ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو، او که چیرته غلطی ګو چې بیا مونږه ریزرو کې مونږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوسه پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. د ورلد کپ دوپاره یا د ایشا کپ دوپاره په دې باندې لوسه پوری د ما خیال ستونزې لري او په دې ته به کتل کیږي چې یو خلو غلط انتخاب سي. نو سلیکشن کې له دې انتخاب نه دا په ښکاره معلومیږي چې مونږ لوبغاړي چې دي لا مکمل په اعتباري نه یو، یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پوری نسو جوړولای، دا به لږ وخت نیسي. نو ځکه چې دا ټیم چې دا لږ ډېر زیات وګد هم جوړ شوی ده، تر اوسه پوری داسې معلومیږي چې د دې ټیم مکملول یا فاینل انتخاب آخري انتخاب به وخت ونیسي.
بل مهمه موضوع چې خلک یادوي، وایي اسد د ټولنیز میډیا د تاثیر یا پرشر پر اساس سلیکشن کړی دی.
بالکل، په هر وخت کې تاثیر یا پرشر د میډیا وی، ځکه لوبغاړي مختلف مینوال لري، بعضي لوبغاړي ډېر زیات مینوال لري، دغو په ټیم کې غواړي یا سی ډراپس یا ټیم ایسته سی خامخه یو ریاکشن خي، نو دا پرېشر هر وخت موجود وي. خو په ټوله کې باید افغانستان ته وکتل سی او افغانستان د پاره ټیم انتخاب سی. دا سدا ډیر کبي کبي فیصلو ته ضرورت لري، سترونګ ډیسیژنز به کوي اسد، نو امید لرم سیاست به د ټولو شنو ته متوجي وي.
پلان شوی لوبډل کې لیدل کیږي چې سلیم صافی چې یو کال له کرکټ لري او وفادار او سید شیرزاد چې کالونه له کرکټ لري و لوبډل تر اوستل شوې دي، د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده؟
که څنګه سي مخکې ما یادونه وکړه سي انتخاب لا مکمل شوی نه ده، انتخاب کې ستونزې شته، نو په اساس باندې سلیم صافی هم ټیم ته راغلی، سید شیرزاد هم راغلی، وفادار هم سیدا ټیم ته راغلی. اصول خو نه دي، پالیسی خو نه ده، خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو، نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي چې د ټیم ته راغلي چې د دې وړتیا هم وکتل سي، او ټیم چې دا ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي. خو بیا هم سلیم صافی چې یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي، دا د کوم کرکټ په کولو په اساس دی بیرته ټیم ته راځي. میچونو ته هم ډیرې کمې ورځې پاتې دي، په دې کې به سلیم صافی د خپل فټنس یا د خپل بالینګ وړتیا څنګه وښي، دا یو سوال ده، موږ ته هم سوال ده، بل دی تخنیکی پارت په صفات باندې یو سوال ستا دی مازین کې هم. خو بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي دي سینې دي روان، نو امید لرو سي لدین روسته که ثابت سي و پادارم که ثابت سي سلیم صافی خپل ولتیا وکي، سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده، امید تر لرو سي خپل ولتیا خپل ځای کې وخي.
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي؟
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلانول هم په دې معنی باندې دي، بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په آخر کې بیا هم لیدل کیږي، اخیستل کیږي، به د نوي لوبغاړي چې لوبډلې ته انتخاب شوي دي ولتیا به هم لیدل کیږي، چک کیږي، به په ټیم کې به بیا هم چې د لکه مخکې سیماویل د تغیراتو امکان شته. او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې دا کوم ایمرجنګ ټورنمنټ را روان ده، ایمرجنګ ایشیا کپ، نو د ته ډیر کرکټ بورډونو دا خواست کړی چې باید دي کې خپل ای ټیمونه ولوبو، نو افغانستان هم دې ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبي، د ایمرجنګ په ځای باندې ای ټیم لاړ سي، نو امکان شته چې هلته هم ډیر زیات دغه د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلته هم ځای په ځای کی. امید لرو چې یو ښه ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم دپاره. خو اسد چونکې نه وای دا اوس راغلی ده، ډیر وخت په قطر کې وو، نو ښه به دا وي چې زیات په ټیم کې زیاته رایه د هیډ کوچ او د کپتان واخلي.
اخري پوښتنه کوم، ځینې داسې ګونګوسي هم شته چې تر نړیوال جام وړاندې یو بیا له لوبډل مشر بدل شي، که بدل شي ښه اقدام دی او څوک باید لوبډل مشر شي؟
که کپتان چیرې بدلیږي د نړیوال جام دپاره، نو داسې یو کپتان باید رانسی سی هغه یا کپتانی نه وی کړی یا کپتان نه پاتې شوی. که چیرته یو داسې کپتان راځي سی هغه کپتان پاتې شوی یا اوس کرنټ کپتان وي دی وی برخې، نو ډیره بده به نه وي، ډیر مشکلات به جوړ نه کی. نو زه خپل رائے د مال راشد ارمان سره ده، او راشد ارمان باید درې واړه فارمیټ کپتان سی او دا قربانی د افغانستان دپاره ورکي، او د افغانستان دپاره دا ډیر زیات خدمت لري، او دغه یو بل خدمت هم د افغانستان دپاره وکړي چې درې واړه فارمیټ خپل لاس کې واخلي او د درې واړو فارمیټو کپتانی وکړي، او د ښې ټیم جوړونې کې ډیر زیات کوشش وکړي، د ټیم په تیاری کې زیات کوشش وکړي، د ټیم په انتخاب کې ډیر زیات کوشش وکړي، په پریپریشن کې ډیر زیات کوشش وکړي، او ایشیا کپ نړیوال جام ته یو ښه ټیم انتخاب کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوبو له میدانه ونیز خبرونه بشپړه شوه، لورېدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.